سلامونه او سهار مو په خیر. و بجې شوې ازادي رادیو د دې سات خبرونه. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هوایي ته د جسمي سزا ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون نو وخت ویل امه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقوقو او ازادیو سره ټکر کې بلل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د خوځو حقوقو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د نجونو او خوځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې چې وروستیو کې د طالبانو مشر مولا حبت الله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عام محضر کې نجونو او خوځو ته سنسار او سزا ورکول په اړه خبرداری ورکړل شوی. په دې اړه لډي رشمیر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د غږیز کلب د ټولنیزو رسنیو لري کړ. طالبانو په کابل کې درې خويندې او د هوایي ورور خوش کړل. د هوایي یوې بل خور ته منار رضایت یې رشپا ازادي راډیو ته وویل چې درې خويندې ورور د پنځ شنبه پورې خوشی شوې دي. طالبانو آزاده، نادیا، الها او یحیا رضایی د چهار شنبه پورې د کابل په دشتي برچ کې له خپل کوره نیولې وو. د طالبانو د کابل امنیه قومندانې وایان خالد زادران د مارچ په 9 په اکسپانو ولیکل چې له پلټون وروسته ورته څرګنده شوه چې په وروستیو ورځو کې د هیڅ ارګان له لورې هیڅوک په دشتي برچ کې نیول شوی نه دي. تازه طالبانو دغه کسانو د خوشي کېدو په اړه هم څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې پر دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توکایف ترمنځ کتنه کې خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار ته پاکستان تر پولې پورې غزرول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې ده. د پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 تنه مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لاره د دوه موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او 4 ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوه په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپکېدو له امله 2 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي. افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیې ساحلي ګار تر ډېر پناه غوښتونکي چې یونان ته روان وو ونیول. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناه غوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شویو پناه غوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناه غوښتونکي مړه شوي او نور بېدرکه شوي وو. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د پنځ شنبې پر ورځ په اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه د ترکیې په چانه قلا ولایت کې شوې ده او له پیښې 4 تنه ژغورل شوي دي. د وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د تریم شویو افغانانو د موندلو هڅه وکړي. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې، خو وزارت وایي چې په دې کښتۍ کې 46 تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. رانو اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو نیوز پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوی، خو له هغه وړاندې څو راپور نه واوري. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت اوختې شوې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې پر ورځ په اعلان کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې اي سي سي کارتون لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوخه له پاکستان ووځي ګنل د هیواد به وويستل شي.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخاوني سي.
د جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي چې په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل منډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په ورستي ورځو کې خبري اعلان وکړ چې موبایل د پاکستان د پالیسي پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په ورستیو کې وویل چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15مې وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. هغه وایي
ګرچن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشتو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د دې پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت توان نه لري، نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي.
پاکستان تر دې مخکې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالي وایستل. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو گاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمیر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنځشنبې د ورځې له خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت او خپل شوی چې ورخپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورای وغړي د دې بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې د ترهګرو پنازینو بللي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت وغوښتل چې له خپل مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل دې راپور کړي.
د ایران امنیتی چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنځشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولس والیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ایران لشتلشه یو لستنه امنیتي ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچستان سنیانو یو ډله ده ادعا کوي چې په دغه بریدونو کې چې په 15 سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژل دي. په چابهار کې د روغتون ډاکټرانو ویلي چې لدی بریده څلور څلويش ټپيان وروړل شوی دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعیت المانزه امام مولوی عبدالحمید د دغه بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د ویني بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واوریدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوی ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یک شنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس زاده بیل دي چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوان چارواکي ځواب ووایي. دغه هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په ورستیو کې د ایران سپایي پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وبشتل او وی ویل چې د جیش العدل پټنځایونه یې وشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دواړو خواو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلي کوي. جیش العدل یا حق عدل چې په چابهار او راسکولس والیو کې د پولیسو او سپایي پاسداران پر مرکزونو د پنځشنبه په ورځ خونړی بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډلې پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوارلس کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. دی ډلې په چیرو 14 کلونو کې په ځلونو پر ایرانی ځواکونو بریدونه کړی او مرشوبلې ورارولې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او اوس د نړۍ یو بل کونجاله کده افغانستان غمیدل یو زورونکو کیسه په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بیوزلۍ لامل خپلې ګردی پلوري هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې دا او کسانو شمیر چې خپلې ګردی پلوري په جدي ناروغي وخته شوی او ډاکټران هم وایي د وضعیت د دوی د هیواد روغتیايي سکتور تر ډیر فشار لاندې راوستل دي. دا راپور امید مرزبان چمتو کړو. فریدا سیال ویلي چې تاسو باید نیپال یو کلی ته یوسی هغه کله چې د ګرد پلورونکو په نوم باندې مشهور دي.
د نیپال د هوکسی خکلی کلی چې د هومالیا غرونو په لمن کې پروت دی د خکلاګانو تر شای تاریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بیوزلۍ لامل خپل بډوډي خرڅ کړی دی. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړی دی.
ډیر پور وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم، له یو ملګري سره وژغیدم، هینته بوتلم، اوس کار کولای نسم، هر چاته وایم چې خپل بډوډای ونه پلوري.
د دې کلی اوسیدونکو باور لري چې خلک د بې وسلۍ لامل په اسانۍ سره د قچق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضرېږي. خای د بډوډو د خرڅولو د وارزو په تړاو اما په هوای تر یو حد اغیز ولري خو له هم د نیپال اوسیدونکو بې وسل دي. اوس مهال د نیپال ګنش میر اوسیدونکو د کار لپاره د چې وادونو تزي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړی دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر لکاره لویږي. جیت بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغ دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې می کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتشلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل می پښو خولې کولې او پلاره نشوم تللی. ماته وویل چې په ډوډۍ می لکار لویدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پایون کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی خو یوازې خپلوان کولای شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پایون د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یو له درې مې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپال بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیایي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول، کله چې بیرته راغلل بډوډې یې له کار لویدلي ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هیوادونو دی چې 13 میلیون نفوس لري او 60% د بېوزلۍ د کرخې لاندې ژوند کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کور مواد او ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو او د ازادي رادیو څلور ویش ساته خبرونه سموګ د رادیو سربیر از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم سموګ درسته د ازادي رادیو ټول خبرونه کاغذ ژوندې خبريږي او کاغذ لتا سین تکرار هي البته هي رشي وي او نیم اوریدلی په تکاری ډول باندې اوري سموګ په پاڼه باندې خوندې دي کول شي سموګ په پاڼه توا شي او د خبرونو جدول کې خپل هر هغه خبرونه چې تاسو یې لواله استو اوري او په تکراری شو ډول باندې هم اوریدل غواړي هل دشته دي ازادي رادیو وې پاڼه ته مراجعه وکړي. د سربیر ازادي رادیو په ټولنیزو پاڼو هم وڅاري د ازادي رادیو ټول ټولنیز پاڼې فیسبوک ایکس پاڼه انستګرام یوټیوب تر خوای زموږ واتس اپ چینل هم در سره وڅاري. هلته هم د ازادي رادیو لخوا مهم خبرونه مهم موضوعات او مطالب خبرو شوې دي او تاسو کولای شئ هغه واوري او ترڅنګي په ویډیو شکل باندې ځنی مهم البته موضوعات یا راپورونه یا هم خبرونه شته چې تاسو کتلې واوریدل شئ. د خبرونه پای ته رسیدلې يم. د ژمن سره سم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او په سي درسي سات په یو بل پس خبريږي.